سپینی خبری
رک و راست
سپینی خبری
رک و راست
منم میخوام بیا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
ز احمد شکیب دوستیم درانو لیدون کوز ما سلامونه و نیکی هیله همو منه.
برنامه روک راست که برای یک ساعت روی همی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز به صورت زنده پخش میشه خدمت شما تقدیم میکنیم.
درانو دوستانو دا جوانده خپروانه ده، په دې خپروانه کې په سر کې د افغانستان او نړۍ په اړه مهم خبرونه لرو، ورپسې د پروګرام له دوه میلمنو سره د پنشیر د جګړو او دا چې طالبان ادا کړی ده چې دغه ولایت نیولی ده، په دې موضوع باندې بحث کوو.
بله، اما قبل از همه توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ویان احمد الله ارچیوال د سری صلیب نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په موخه افغانستان ته رسیدلی. پیټر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو او له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي. پیټر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلي چې دی به د سری صلیب فعالیتونه وڅاري او هم به له افغانانو سره په دې اړه چې معلومه کړي چې د هغو لنډمهالي، منځمهالي او اوږدمهالي غوښتنې څه دي خبرې وکړي. طالبان وای پنشیر ولایت په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. پنشیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د مقاومت د ملي جبهې په نوم ډلې په کنټرول کې و. خو د مقاومت د ملي جبهې یو ویان علي میسم نظری د طالبانو دغه اداره کړي او بی بی سی ته ویلي چې طالبانو پنشیر په بشپړ ډول نه دی نیولې. تر اوسه خپلواکو رسنیو د دواړو غاړو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. ایران پر پنشیر د طالبانو د تیر شپې بریدونه په کلکه غندلي او وایي له دې ولایت څخه رارسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اشنا خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خواشینۍ وړ ده. بلخوا د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په ټولو افغانانو د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون کولو غږ کړی. مسعود په خپلو خبرو کې په پنشیر ولایت او د افغانستان په ځینو نورو برخو کې د طالبانو بریدونه په کلکه غندلي او هغه د اسلامیت او بشریت ضد بللي. لا معلومه نه ده چې مسعود دا غږ چیرته ثبت کړي. طالبانو له څو ورځو راهیسې د پنشیر په ولایت باندې انټرنیټ بند کړی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن په قطر کې د دې هیواد له چارواکو سره له افغانستان څخه د خلکو په ایستلو کې د مننې کولو په موخه وګوري. قطر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په وروستي پړاو کې د کابل له هوایي ډګره په الوتنو کې ترسره شو مهم رول لوبولی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د هغو افغانانو چې د طالبانو له ولکې تښتېدلي او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي، په وړاندې د اروپایي ټولنې چلند ورته د منلو وړ نه دی. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپایي ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر په کابل کې د طالبانو د استازو سره کتلي. دغه نړیواله اداره وایي په لیدنه کې طالب مشرانو د خیریه مؤسسو د کارکوونکو د خوندیتوب او په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته د لاسرسي ضمانت ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرکل پرون خبریالان ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سپتمبر د 11مې لپې خو شل کاله پس د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د سپتمبر په 11مه نیټه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره کیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د سپتمبر په 11مه او 12مه نیټه ځانګړې خپرونې لري. له نیویارک، پنسلوینیا او پنټاګان نه د امریکا غږ د خبریالانو مستقیم راپورونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو او له هغې وروسته تحولاتو ارزونه له امریکا غاک آشنا رادیو نه شیبه په شیبه.
شنوندگان عزیز، شما برنامه خبر روک و راست سپین خبری را میشنوین که به صورت زنده پیشکش میشه و در رابطه به آخرین تحولات در افغانستان و خصوص درگیری ها و جنگ در پنجشیر صحبت میکنیم.
درنو دوستانو، لهغه وروسته چې طالبانو د پنجشیر ولایت د نیولو اعلان وکړ، د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په ټولو افغانانو غږ کړی چې د طالبانو په ضد ملي پاسون وکړي. احمد مسعود یو غږیز پیغام خپور کړی دی او له خلکو څخه یې غوښتي دي چې دغه پاسون ته لبیک وایي. موږ په همدې موضوع نن د خبرونې له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د پروګرام میلمانه دي هر یو
جناب آقای اسحاق اتمر از آلمان داریم، دلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای نجیب ننگیال، فعال امور سیاسی از واشنگتن.
درنو میلمنو، ستاسو له حضور از خډیر زیات مننه کوم. پروګرام ته په خیر راغلی جناب اتمر صاحب. له تاسو سره پیلو، طالبانو د پنجشیر ولایت د نیولو ادعا کړې ده او عملاً ویلي دي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده. آیا ستاسو په نظر نور نو په افغانستان کې جګړه نشته او په ټول افغانستان باندې طالبان واکمن دي؟
مننه تاسو ته جناب ننګیال صاحب، ته درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یقینا چې د پنجشیر ولایت یو مشکل و دغه مشکل د طالبان و اسلامی امارت متوجه و، ځکه چې د دوی ادعا باید دا وایي چې دوی ټول افغانستان تر خپل ولکې او تصرف لاندې راوستی. نو نن د دوی ویان دا خبره تایید کړه چې پنجشیر کې دوی ټول ولایت ترلاسه کړی او د دوی بیرغ د ولایت په مقام کې لوړ شوی. نو دې سره جوخت لکه چې تاسو هم خبر یاستئ په رسنیو کې، د احمد مسعود هم یو غږیز پیغام و او هغه خلق دې ته هڅولي دي چې دوی سره مرسته وکړي او دغه خپل مقاومت ته دوی دوام ورکړي. دا هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې په رسنیو مطبوعاتو کې شته دي، لیکن باور زما شخصي دا دی چې پنجشیر هم د افغانستان یو ولایت دی، د هغه وګړي، د هغه خلک هم لکه نور افغانانو غوندې دي. هغوی هم د جګړې نه ستړي دي، هلته هم جګړې ډېر قرباني اخیستی د دوی د خلکو ده. دا به ډېر ښیي چې که هر خبره کېږي په ټول هېواد کې د واد په یو شکل که څه مشکلات راتلونکی راځي، افغانان د خپل منځ کې د خبرو اترو د لارې ده دا مسائل حل کی، او که یو گروپ یا یو تعداد اشخاص صرف د شخصي ګټو په خاطر د مقاومت په نوم خپل ولس مجبوري چې هغوی قرباني ورکړي او دوی خپله بیا یا چیرته لاړ شي یا خپله دوی خوندي ځایونو کې اوسیږي او عام ولس د دې قرباني شي، زه فکر کوم چې دا به
به نظر شما جناب آقای اتمر، آیا اگر گروپ از جبهه مقاومت مانده باشند و رقمی که آقای مسعود هم در پیام خود تذکر دادند، فکر میکنید که این جنگ ابعاد گسترده تر داشته باشه و فراتر از افغانستان هم کشورها و یا نهادهایی باشند که کمک بکنند؟
یقینا. من خودم از رسانه ها شنیدم و دیدم در تلویزیون که یک مقام بلند رتبه هند سر از این موضوع تبصره داشت و اونا گفتن که ما در این کشافات بی تفاوت نمیمانیم. اگر ما مداخله کشورهای بیرونی را در اینجا ببینیم، با تمام قوت ما این مداخله بیرونی را جلوش میگیریم. و همین گپ تقریبا به نحو دیگه آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم گفت که ما طرفدار یک حکومت منتخب هستیم در افغانستان که از بین مردم برخواسته باشه، ما او حکومت را بشناسیم. ای که شاید هم روسیه و یا بعضی از کشورهای دیگه عکس‌العمل‌های خود داشته باشند که تا هنوز ما حداقل یک عکس‌العمل‌ها را ندیدیم، ولی به یقین که اگر به هر شکل یک مخالفت میمانه، ما فکر میکنم در آینده ها باز میتونه عباد وسیع و گسترده به خود بگیره و این بهتر خواهد بود که هر روی مشکلی که امروز موجود است ایره طالبا با یک حسن نیت و با یک مذاکره حل کنند، در غیر از اون ادامه پیدا میکنه و احتمالات هزی موجود است که در آینده ها این عباد وسیع تر به خود بگیره و باز مشکل کلان برای رژیم طالبان شود.
تشکر.
جناب ننگیال صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې طالبان د پنجشیر ولایت مقام ته ننوتی دي او همدارنګ د احمد شاه مسعود د مقبرې د امنیت لپاره هم وایي چې کسانې ګمارلې دي، یعنی په پنجشیر عملا تصرف شوی ده او نیول شوی ده. دلته په پنجشیر کې د افغانستان د پخواني حکومت پوځیان هم و، ځینې چارواکي هم و، د ولسمشر غنی مرستیال هم هلته موجود و. اوس دغه کسان چیرته دي؟ پخپل احمد مسعود هم یو غږیز پیغام خپور کړی دی، ستاسو په نظر دوی به اوس چیرې؟
سلامونه تاسو د خبرونې اوریدونکو ته او جناب احمد صاحب ته. زه په فکر کوم تر ټولو مهمه به دای دغه جګړه چې اوس روانه ده، د دواړو اړخونو نه د دې جګړې هدف څه شی دی؟ په دې بحث وکړو، په جغرافیا باندې جغرافیا نیول او یو د ولایت مقام نیول، طالبانو درې دېرش ولایتونه ونیول او په درې دېرش ولایتونو کې یوازې د پنجشیر ولایت مقام پاتې و چې دا دوی دعوه لري چې هغه یې هم نیولی. که څه هم ضد نقیص خبرونه راځي، د جغرافیې نیول شاید ډېر مهمه نه وي په مجموع کې که موږ غواړو افغانستان سولې او ثبات پاتې سو. مهمه دا ده چې د کوم هدف دپاره چې طالبانو دا جګړه پیل کړې وه هغه د بهرنیانو حضور په افغانستان کې، او اوس په افغانستان کې هیڅ بهرنی وجود نه لري، ولې د افغانانو ترمنځ جګړه دوام وکړي، ولې نورې داسې لارې چارې ونه لټوي چې دغه مشکل حل شي. زه فکر کوم هغه ژمنه چې دوی کړې ده او هره ورځ په رسنیو کې هم وایي، هغه د همشمول حکومت دی، د داسې یو حکومت دی چې ټول افغانان پکې ځان وویني، ولې دغه پیشنهاد او دغه افر ټولو افغانانو په شمول په خپل احمد مسعود د پنجشیر کې نور څه موجود سیاسيونه هغوی ته ونه اوسېږي. فکر کوم نورې لارې چارې شته دي چې دغه موضوع د جګړې خواته لاړه نه شي، دا موضوع د سولې د لارې نه حل شي، او ټول د افغانستان د یو مرکزي د یو قوي مرکزي او همشمول حکومت برخه وګرځيږي. پات شو د پنجشیر د نیولو خبره، فکر کوم یوازې د ښه بازار نیول په پنجشیر کې دا به دا معنی نه لري طالبان واقعا ټول پنجشیر نیولی. د پنجشیر جغرافیې ته په کتو پنجشیر د ډېرو پراخو درو ډېرو لویو دنګو غرونو ځای دی، او طبیعي خبره ده هلته د تهاجمي جګړې او جبهي جګړې تر څنګ به چریکي جګړه شاید ډېر مؤثره ثابت شي. زما خپل شخصي تحلیل دا دی، فکر کوم دوم اپشن یا وروستی اپشن شاید د مقاومت جبهې خپل چریکي عملیات کړي دي، انتخاب کړي دي، او شاید په هماغه لارو چارو نه په اوږد مهال کې استفاده وکړي که د سولې خبرې ناکامې شي یا د سولې خبرې ونه شي او طالبانو لپاره یو سرخوږی بدل شي. د مقاومت جبهه یا په مجموع کې د پنجشیر جګړې تاریخ ته وکتل شي، هلته کامیابه جګړه چې د کی پات شوی ده، او خپله احمد شاه مسعود د چریکي جګړې ماهر یا تجربه درلودله. فکر کوم دا به بیا په اوږد مهال کې یو لوی سرخوږی وي د طالبانو د حکومت دپاره، د طالبانو دپاره. ښه خبره یې دغه ده چې د سولې د لارې نه دی یو سیاسي اختلاف موجود دی، دغه موضوع حل کی او افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات خاطر لاړ شي.
تشکر آقای ننگیال. جناب آقای اطمر، یک مسئله که شما هم اشاره کردین که کشورهای همسایه افغانستان هند و ایران گفته بودن که در صورتی که جنگجویان خارجی در این مسئله حضور داشته باشند برای گرفتن پنجشیر، اونا به تفاوت باقی نخواهند ماند. سوال من ایست که آیا امکان حضور جنگجویان خارجی در چنین مقطعی وجود دارد؟ همچنان در همین افغانستان در آغاز ما شاهد انفجارهایی بودیم در میدان تیاره که مسئولیت از او را شاخه خراسان داعش به عهده گرفته بودند. پس از یک نگاه حضور از اونا هست، اما در چنین جنگ آیا از بیرون هم مثلا کشورهای همسایه مثل پاکستان امکان حضور از اونا در چنین یک جنگ وجود داره؟
ببینیم جنگ افغانستان یک جنگ نظامیه که او را نظامی های یونیفورم دار با سلاح مشخص پیش ببرن نیست. جنگ افغانستان یک جنگ است که توسط جنگجوی های محلی و پیش برده بشه و ای را تفریقش یا تمیزش بسیار مشکل است که ما بگیم چون زبان مشترک دارن، لباس مشترک دارن، دین و مذهب مشترک دارن. این مشترکات است که بین امی اقوام و بین امی کسایی که فعلا در عملا دیده میشن و از خاطر است که و شواهد هم اون در چیزی نیست که ما در رسانه ها دیده باشیم. یعنی ای را باید اولین کسایی که رسانهی بسازن همین جورنالست ها و خبرنگار ها هستن که تا هنوز چون چیزی نیست ولی در حد ادعا است. ما که عرض پیشتر می بود که اون کشورهایی که منتظر هستن ببینن بود پیدا بکنن هنوز اونا هم همون ثبوت و دست ناوردن. از این خاطر است که با ایتو گفته نمیتونم و باید هم آدم چیزی را که مستند نباشه بر رسانه ها بگویه. من باور میکنم که اول خدا کنه که چنین چیزی موجود نباشه، اما احیانا اگر چنین چیزی موجود باشه یقینا که در اونجا باز عکس العمل مردم افغانستان هم هست، عکس العمل کشورهای منطقه هم هست، عکس العمل جهانیان هم هست و کسایی که افغانایی که اونا در بیرون هستن اونا هم شاید یک اکسال عمل نشان بده. دیگه منتظر بمانیم که روزای آینده و یا آینده این موضوع را واضح بسازه. گرچه بعضی رسانه های مجازی یک تعداد دیگه پاره در رسانه های خود منتشر ساختن ولی موثوق نیست، ولی ما باید منتظر شواهد بیشتر باشیم.
تشکر آقای اکبر.
ننگیال صاحب، د مقاومت د جبهه د خواخوږو او د مشرانو ټویټونو لیکنو او اعلامیو ته چې وکتل شي دوی د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي او دوی وایي چې له مقاومت نه ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې د مقاومت مرکز پنجشیر مات شوی ده او دغه ولایت اکثره برخې سقوط شوي دي او طالبان ادا کوي چې د ولایت مقام نیولې ده، ویډیوګانې هم خپرې شوي دي، هر څه شته. نو له بلې خوا ولس هم له جګړو نه ستړی شوی ده. په دې هیواد کې له تیرو څلوېښتو کلونو نه جګړه روانه ده او هره ورځ قرباني د افغانستان ولس ده. تاسې هم په خپلو تیرو خبرو کې اشاره وکړه چې باید سوله ییزې حل لارې ورته پیدا شي. مشخصا کوم لارې شته چې احمد مسعود دا نور کسان چې د مقاومت د جبهې غړي دي دوی په یو ډول راشي په نظام کې او له طالبانو سره تعامل وکړي؟
زه فکر کوم دا ډیر اړه لري د طالبانو د فکر او د حکومتداري د طرز پورې. په تیرو دوو کالو کې تاسو ولیدل طالبانو ته بیا بیا د سولې د خبرو پیشنهادونه وسول خو طالبانو په جګړې ټینګار کوه او تاسو ولیدل د نظامي لارې نه غوښتل چې واک خپل کړي او په همدغه چاره کې کامیاب هم شول. خو که د جګړې تاریخونه ولوستل شي، د جګړې روانشناسي ولوستل شي، تاسو کتلی شئ چې افغانستان د تحولاتو انقلابونو هیواد دی. رژیمونه په تیرو دیشو کالو کې شاوخوا پنځه رژیمه تغییر شوي دي او د یو طرف کاملا د نظامي لارې نه ماتېدل د دې معنی نه ورکوي چې افغانستان د ثبات خواته لاړه یا د افغانستان د سولې څښتن شو. د نظامي لارې نه د یو طرف ماتېدل نورې عقدې راپاروي او د هغوی په زړونو کې هغه کینه پاتې کېږي چې د بل فاز لپاره امادګي نیسي. فکر کوم د جګړې ټینګار په لومړي سر کې منصفانه قضاوت وشي، هغه طالبان وکړه او طالبان د جګړې لارې نه وتوانېدل چې افغانستان لاندې کړي او ونیسي. د افغانستان یو نظام نسبتا قوي نظام چې په تېرو شلو کالو کې په نورو اړخونو کې رامنځته شوی، یو ډېر لوی سیاسي کوتتا او سیاسي سازش ښکار سو وو پاشل سو تاریخ په پدی اړه باندې ورسته قضاوت وکړي. د جګړې انتخاب په لومړي سر کې د طالبان وو، دا چې د طالبانو سره نور د جګړې ټټر وهي فکر کوم دی مسئولیت طالبانو ته ذکر راځي کیږي چې د دوی د برخورد پورې د دوی د حکومت کې د ځان د دلو په اړه باندې ټول خلک تشویش لري، نه یوازې د پنچیر خلک یا د مقاومت جبهه، په افغانستان کې ټول قومونه، د افغانستان کې د دې جګړې ته ټول ډیر قربانیان پښتانه دي. تاسو ولیدل تر ټول ډیر کوشتار د طالبانو دراتک سره چې وشو، تر ټول ډیر خلک له کورونو وویستل شول، وویل شول هغه په قندار کې وو، هغه په هلمند کې وو. او فکر کوم مقاومت هم تر پنچیر ډیر مقاومت هلمند او قندهار وکړ، چې کابو درې اونۍ ښارونه محاصره وو، د ښارونو په منځ کې جګړه وشوه، پنچیر څلور ورځې مقاومت وکړی سو. په دغه ټولو کې معلومیږي دا چې مقاومت د طالبانو په خلاف باندې، انګیزه د طالبانو په خلاف باندې، دا یوازې د پنچیر نه ده بلکې د ټول افغانستان په خلکو کې د طالبانو په ضد ملي انګیزه موجوده ده، او د طالباني نظام قبلول اسانه نه چاره نه ښکاري. مهم مسئله طالبانو ته راځي کېږي چې طالبان څه رقم یو حکومت خپلوي، آیا دوی هماغه اشتباه تکراروي کومه اشتباه چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې وکړه او طالبان د حکومت برخه ونه ګرځول، او شل کال وروسته طالبان په دې وتوانېدل چې یو نظام چپه کړي، او یا دي هم هغه څه چې تر 2008 پورې طالبان په کورونو کې ولا او ځینې خلک لاړل، د 2000 اجتي وکړو، دا بیا منتجم شول، بیا سره راپورته شول، او د نظام لپاره په ترخوږي باندې بدل شول. آیا هغه ناکامه تجربه چې دوی اوس بیا تکراروي، یو ډله د افغانستان د حکومت او د نظام څخه محروموي؟ زه شخصا حتی په دې باور یم چې ولس مشر غني پورې د دغه تیر حکومت د ټولو چارواکو په شمول د افغانستان ټول هغه خلک چې د ځانونه محروم بولي باید د حکومت برخه وګرځيږي، او هیڅ څوک باید د افغانستان د نظام څخه، د خپل ځان د لیدلو څخه محروم نه شي، ځکه دا یو خدای ته لاره هواري او هغه ټول بیا یو بل پاسه سرکوګي پیدا کوي.
صحیح. په څو دقیقو کې هم دغه د راتلونکي نظام په جوړښت او دا چې څوک به د کابینې غړي وي او په څه ډول دغه نظام جوړیږي، اختلافات څونه جدي د طالبانو ترمنځ، د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته راغله او هدف د دغه سفر څو کسان چې طالبان وایي چې جنرال فیض امید د سرحدونو د امنیت لپاره او د کډوالو د امنیت لپاره د مسایلو په اړه تر غلو کابل ته، خو په دې اړه ډېر زیاتې پوښتنې دي چې په دې اړه به بحث وکړو. اما رازو د جنگ او د شخړې سیمایز اړخ ته، په 1995 کلونه کې چې کله طالبان وخت ورسېدل، احمد شاه مسعود دوی په وړاندې جګړه پیل کړه، مقاومت پیل شو، دوی ورته لمړی مقاومت وایي، د دویم ځل کې چې دا مقاومت روان دی دته دویم مقاومت وایي. هغه وخت کې محیط او شرایط فرق درلود، روسان د هند چارواکي او ایرانیانو له مقاومت سره مرسته کوله، عام نظامی او عام سیاسي، خو اوس شرایط بدل شوی دی. ایران که څه هم چې په پنچیر باندې د نن ورځې برید غندله ده، خو سر لغې نم له طالبانو سره هم دوی یو ډول اړیکې لري، روسیه هم په همدې ډول له طالبانو سره نږدې راشه درشه لري، په مجموع کې نور هیوادونه د سیمې هیوادونه هم له طالبانو سره په دې تیرو دوو کلونو کې چې د دوه معاهده لاسلیک شوې ده په یو ډول رابطه ساتي. آیا فکر کوي چې له مقاومت نه به سیمایز ملاتړ هم ترلاسه شي او دغه مقاومت وکول شي دوام وکړي، او یا د پنجشیر په سقوط سره د مقاومت ختم شو؟
زه فکر کوم قوي باثباته مرکزی نظام په افغانستان کې د ګاونډیانو غوښتنه نه ده. تاسو ولیدل په دې اړه باندې موږ بیا ویلی امو چې د طالبانو اړیکې د ایران سره، یا د ایران د طالبانو څخه ملاتړ، د روسانو ملاتړ له طالبانو څخه، دا معنی نه لري چې دا دوام کوي. دا یوازې د امریکا د حضور پورې ده. کله چې امریکا د افغانستان څخه ووزي، د دې خلکو برخورد د طالبانو سره تغییر کوي، او دا د لومړي سر کې بیانونه شروع شوي دي. همدغه چې د هندوستان برخورد دی، همدغه چې د تاجکستان او د منځنی اسیا د ځینې هیوادونو برخورد، دا فعلاً دوی د په پټه د مقاومت د جبهې ملاتړ کوي او په ښکاره یې بیانونه راوځي. د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د یو قوي باثباته مرکزي حکومت په طرف نه دي. دغه برخورد هتا پاکستان ته، چې وګوري احمد مسعود په خلاف طالبان حمایه کوي، او د امر الله صالح په خلاف طالبان حمایت کوي، خو احمد ولی مسعودی بیا په اسلام آباد کې کینولای او یونس قانونی بیا په اسلام آباد کې ناسي. همدغه سید مقامات د جبهې د لومړي مقامات په خوانی یارانه غټول په اسلام آباد کې ناسي. نو دا د یو څه دي چې غلط وایي، غلا کوي، د کور مالک توایي تکړه اوسه، دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ګاونډیان د دوی د یو کورنۍ جګړې طرف ته د ټینولو سازش کوي. ډیر مسولیت د افغانستان سیاسيونو ته، د طالبانو حکومت ته، خپل احمد مسعود ته، خپل د امر الله صالح ته دوی ته راځي کیږي څنګه کولای شي افغانستان د لوی ناورین څخه وژغوري او د خودخواهی څخه راتیر شي افغانستان د ټولو ګډ کور وګرځي.
تشکر جناب آقای ننگیال. آقای اطمر، با نظر شما با گرفتن پنجشیر در صورتی که ادعای طالبان درست باشه، و آیا این ختم جنگ است و طالبان منتظر بودند که با ختم زمین حکومت خود اعلان بکنن، فکر میکنین که آیا در گوشه و کنار افغانستان درگیری ها پس از این اگر پنجشیر هم تصرف شوه ادامه پیدا بکنه؟
با فکر میکنم که مشکلات ادامه خواهد داشت، یعنی با گرفتن تمام پنجشیر شاید جنگ در افغانستان ختم نشود، برای که امو کشورهایی که اینا طرفدار جنگ هستند اونا امو گروپهایی را که اونا به جنگ ادامه میتن اینا را کمک میکنه، و جنگ در افغانستان جنگ بین طالب و بین احمد مسعود یا بین طالب و بین مردم نیست. بله. جنگ در افغانستان تبلور تضادهای کشورهای منطقه و همچنین تضادهای جهادی است، و هر گروه در حقیقت منافع مو کشورها را در افغانستان و هم در منطقه حفظ میکنه. متاسفانه موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک افغانستان امی بدبختی را بر افغانستان آورده. اگر ما از جیو اکانومیک هم بگذاریم، در حال که سی اهمیت اگر ما یک جای کنیم این به اهمیت افغانستان می افزایه. این خاطر است که ما میگیم که نقطه پایان گذاشتن بر جنگ افغانستان کار ساده و آسان نیست. همکنون شما می فهمین که در حدود 25 گروه توریستی عملا در افغانستان وجود دارند. این خود طالبان میگن امی روزی که قوای امریکایی افغانستان را ترک میکردن، یک روز پیشش حمله که بالای میدان هوایی صورت گرفت، با معنای عزیز که یعنی این نیروها قوی هستند، در حال که مقامات امریکایی هشدار هم داده بودن، استخبارات امریکا پیش بینی کرده بود از این حمله، اما نتونستی را جلوگیری بکنه. از این خاطر است که ما میگم اگر حکومت طالبا کوشش بکنه که هر قدر که بیتاره بر جلب و جذب خود افغانا در نظام خود و بر گرفتن مفکوره ها و نظریات از اینا همراه خودشان، این برایشان کمک کننده و مفید است. در غیر از او با گذشت زمان مداخلات چی از داخل و چی از بیرون صورت میگیره و جلوی برای نظام همچون طالبا مشکل خواهد بود. ایره شما بفهمید که اگر طالبا با او میارایی که جهان با او باورمند هستن حکومت خود را اعلان نکنند و او میارا را مد نظر نگیرن، اینا کمک های و ایملگی هم از دست میتن و حکومت از اینا شاید با مشکلات بیشتر روبرو شود. بهتری است هم به پاسخ خواستهای مردم گوش کنند، هم به پاسخ متخصصین و روشنفکرا و سیاسیون، هم به گوش بدن برای کشورهای جهان و تا کوشش کنند اینا یک معتدل یک نظام را بسازند که همه مردم و همه سیاسیون خود دو ببینند. درست است که اختلاس، فحشا، رشوت ای مردود است در بین مردم افغانستان، و رفتن به مردم و انتخاب از افراد مشخص مسلکی و پاک نفس و روشن فکر ای یک بحث جداست.
بله.
و ای که ما میگیم که
تشکر آقای بله ما میرسیم معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم به نیمه اول برنامه ختم میشه. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم با ما روی خط باشن و خبرها گوش میدیم و در نیمه دوم برنامه باز خود را دنبال میکنیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. گروه طالبان از تصرف کامل ولایت پنجشیر خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز در یک نشست خبری گفت که با سقوط پنجشیر طالبان اکنون بر تمام افغانستان تسلط دارند. سخنگوی گروه طالبان افزود که تمام سرک‌های منتهی به ولایت پنجشیر دوباره باز شده و خدمات مخابراتی و جریان برق به این ولایت نیز به زودی از سر گرفته خواهد شد. اما جبهه مقاومت ملی افغانستان که رهبری آن را احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوره جهاد و مقاومت افغانستان بر عهده دارد، ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر را رد کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حساب توییتر خود نگاشته که نیروهای مقاومت ملی در قرارگاه‌هایی که از پیش ایجاد شده بود حضور دارند و مقاومت این جبهه در برابر طالبان ادامه خواهد داشت. دو طرف تا اکنون در مورد تلفات ناشی از جنگ در ولایت پنجشیر چیزی نگفتند. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوره جهاد و مقاومت افغانستان از مردم این کشور خواست تا در برابر طالبان قیام عمومی کنند.
هموطنان ما در هر گوشه‌ای که هستین، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان می‌دهیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. هر کسی به هر شکلی که میتونه استاد شد و فریاد هیهات من نزله را بلند بکنه.
احمد مسعود که خود را رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میخواند، روز دوشنبه با نشر یک نوار صوتی در صفحه فیسبوک خود با اشاره به حمله طالبان بر ولایت پنجشیر گفت که این گروه تغییر نکرده است. احمد مسعود در این نوار صوتی کشته شدن اعضای خانواده‌اش را در اثر حملات طالبان بر پنجشیر تایید کرد و بدون ذکر نام کدام کشور گفت که طالبان با کمک نیروهای بیگانه به پنجشیر حمله کردند. احمد مسعود ادعا کرد که اتفاقات امروز تصویر کوچکی از آینده افغانستان است. آینده‌ای که به گفته وی در آن بیگانگان می‌خواهند افغانستان یک کشور عقب مانده و تاریک باشد و در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار بگیرد. وزارت خارجه ایران حملات شب گذشته بر ولایت پنجشیر را شدیداً نکوهش کرد و گفت که خبرهایی که از پنجشیر می رسد نگران کننده است. بر اساس گزارش رادیو آزادی، خبرگزاری ایسنا به نقل از سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داده که او در نشست خبری امروز خود با اشاره به درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنجشیر گفته که کشته شدن رهبران افغانستان تأسف بار است و دخالت خارجی در پنجشیر باید مورد بررسی قرار بگیرد. اما او از کدام کشور نام نبرد. این در حال است که منابع جبهه مقاومت ملی در پنجشیر ادعا کردند که در جنگ دیشب در این ولایت تیاره های بی سرنشین پاکستانی سهم داشت. پیش از این احمد مسعود رهبر این جبهه گفته بود که در میان اسیران گروه طالبان شهروندان پاکستان هم شاملند، اما منابع مستقل تا هنوز این ادعا را تایید نکردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید که حکومت جدید در افغانستان به زودی اعلام خواهد شد. این مقام طالبان گفت که تاریخ دقیق اعلام حکومت جدید را نمیداند، اما ممکن این حکومت تا چند روز آینده اعلام شود. این در حال است که از تصرف کابل توسط طالبان بیش از 20 روز سپری می شود، اما این گروه تا اکنون نتوانسته حکومت جدید را در افغانستان تشکیل کند. ذبیح‌الله مجاهد گفت که تصامیم در مورد تشکیل حکومت جدید گرفته شده، اما کار روی جزئیات فنی آن ادامه دارد. آقای مجاهد در پیوند به سفر جنرال فیض حمید رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای به کابل گفت که رئیس ایسای به خاطر مطرح کردن نگرانی های امنیتی پاکستان با مقام های طالبان و کابل آمده بود. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای در نظر دارد طالبان را در سازماندهی مجدد اردوی افغانستان کمک کند و سفر رئیس ایسای به همین دلیل انجام شده است. طالبان از حمایتشان از سرمایه گذاری آلمان در افغانستان خبر دادند. زبیولان مجاهد سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با روزنامه آلمانی بلد گفت که طالبان خواستار کمک های آلمان در بخش های صحت، آموزش، زیربنا و ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان نیزند. زبیولان مجاهد همچنان گفته است که طالبان زمینه سرمایه گذاری های آلمان در افغانستان را فراهم خواهند کرد و امنیت شرکت های آلمانی را نیز تامین می کنند. آلمان طی دو دهه اخیر روابط نزدیک و دوستانه با حکومت افغانستان داشت و یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده در بخش بازسازی اقتصادی و سیاسی افغانستان شمرده می شود. حکومت آلمان اخیراً با حمایت از موقف اتحادیه اروپا در قبال طالبان شرایط را برای سرگیری حضور دیپلماتیک خود در کابل و آغاز مجدد کمک‌های توسعه‌ای خود به افغانستان گذاشته که احترام گذاشتن طالبان به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از آن است. پایان خبرها.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو اوریدونکو زموږ ژوندۍ خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې اسحاق اتمر د سیاسي چارو مبصر او د سیاسي چارو فعال نجیب ننګیال زموږ د پروګرام میلمانه دي. دا د پروګرام دویمه برخه ده. په دې برخه کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت، د طالبانو ترمنځ د ممکنه اختلافاتو او همدارنګه د راتلونکو پلانونو او اقتصادي برنامو په اړه خبرې کوو. نو درنو میلمنو تاسو به هم ښه راغلاست وایو او پروګرام دوام لري. اسف صاحب مهرباني.
بله تشکر آقای دوستی. برنامه را شما به صورت زنده روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز میشنوین. جناب آقای اتمر، در حالی که همه منتظر بودن که هفته به روزهای گذشته حکومت که طالبان اعلان شود، اما تا هنوز اعلام نشده. یکی از نکاتی که روش قابل است که ضرورت است که تعامل بکنه آدم، تشکیل حکومتی که به گفته طالبان همه شمول هستند. همه شمول آیا از اعضای مختلفی که در عضویت طالبان دارن و یا همه شمول با معنای یکی کسای تکنوکرات ها، کسایی که قبلا مخالفت داشتن با طالبان، ای به معنای همه شمول است؟ منظور چنین کلمه چی هست و چقدر امکان داره که چنین یک حکومت تشکیل شود؟
ببینین این اصطلاح فرق میکنه. این مفهوم برای هر کس شاید معنای خود داشته باشه، ولی برداشت ما این خواهد بود که وقتی که اینا همه شمول میگن، منظورشان از اشتراک تمام اقوام در این نظام است. برصورت ما ایتو ادعا نمی کنم که شاید می گفتم درست باشه. ما باید منتظر باشیم ببینیم که وقتی که حکومت اعلان شد، ببینیم که منظور از اینا از همه شمول چی. اما باور ما ای است که در این مرحله چنانچه گفته بشه یک مرحله موقتی است، چنانچه از گفته های بعضی از دوستای که اینا رابطه نزدیک با طالبان دارن، اونا میگن که برای مرحله کوتاه مدت شاید این دولت شکل بگیره و اینا میبینن که آیا به می ترکیب اینا پیش میتونن برن یا ای که ای را باید اصلاح بکنن. اما برداشتی که من دارم شایدی باشه که ایدا در قدم اول محافظه کارانه برخورد بکنن با این قضیه و کسانی را اینجا در دولت بیاره که اعتماد کافی بالا از اونا دارن، اشخاص پاک نفس و متخصص و اشخاصی که دارای سابقه خوب باشن. منظورشان شاید همونطور افراد باشه، ولی که اگر ما برداشت ما اینطور باشه که همه شمول به معنای تمام کسایی که اونا در 20 سال گذشته و یا پیش از او شامل حکومت ها بودن و اونا خیلی مشهور و تکراری هستن اونا باشن، من گمان نکنم که اگر طالبان دوباره به تجربه ناکام برن و از او چه را انتخاب بکنن. شاید اینا یک تعداد مردم را که هم مورد اعتمادشان هستن و هم از اتنیک های مختلف هستن، از نژادهای مختلف، اقوام مختلف هستن، اونا را در حکومت خود جا بدن. البته این روی کدام سند من نمیگم میره، همونطور از امو فهوای گفتای خود طالبا و همی چیز را درک میکنم.
آیا حکومت چی شکل خواهد داشت؟ با مانند چیزی مثل حکومت ایران که یک رهبر مذهبی در رأس و شورای مذهبی که نظارت میکنن و بعدا یک رئیس جمهور یا سردزم که حکومت کابینه خود تشکیل میکنه، چی شکل خواهد بود؟
من از گفتهای خود از اینا طور برداشت کردیم که یک کس براو رهبری که او را امیرالمومنین میگن اینا، او خواهد بود با بازی یک شورا را رهبری خواهد کرد که شورا بعض میگن 18 نفر و بعض میگن 21 نفر و هنوز رقم دقیقش معلوم نیست، و زیر از اون دولت مثلا امو
حکومت یا کابینه
معلوم نیست که حکومت و این حکومت دارای امو ارکان های مختلف خواهد بود یا نخواهد بود یا معلوم نیست. ولی تا جایی که شنیده میشه امیرالمومنین معاونین داره بر خود و این معاونین یکیش شاید دولت رهبری بکنه، دیگه شاید امور نظامی رهبری بکنه. یعنی این بسته به ایست که امی معاونینش کدام مسئولیت های امی حکومت ایدا به دوش خواهد داشتن. دیگه ما فکر میکنم منتظر باید بانیم چرا چیز رسمی از زبان خود از اینا به شکل علاوی هم ما نشنیدیم. این چیزهایی که ما میگیم کلش از بحثایی است که ما از طریق رسانه ها میشنویم.
اتمر صاحب ډیر زیات مننه. جناب ننګیال صاحب، د دوه د تړون لاسلیکې دون او وروسته اکثر رسنۍ د طالبان څخه دا پوښتنه کوي چې دوی د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه څه نظر لري، څه طرح لري، څه پروګرام او برنامه لري. خو دوی په اړه په زغرده څه نه وایي، او په هغه وختونو کې به ویل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پی خبرې کوي چې هغه مذاکرات هم ناکام شول او هر څه بدل شول. ستاسو په نظر طالبان د افغانستان لپاره څه ډول یو نظام غواړي؟ دلته د شورا د جوړیدو خبره کیږي، د موقت ادارې او یا د انتقالي ادارې او یا د نورو ډول ډول ادارو خبره کیږي، اما داسې برداشت کیږي لکه څنګه چې اتمر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې ممکن یو شورا جوړ شي او نظام دمدغه شورا له طریقه رهبری شي. آیا په دغه سی یو نظام کې به پارلمان هم موجود وي کنه؟ ننګیال صاحب مهربانی،
زما په فکر د موقت حکومت امکانات به اوس وضعیت کې ډیر کم ښکاري، ځکه د موقت حکومت خود طالبانو د راتګ لپاره یا څه و چې باورونه جوړ شي او طالبان د افغانستان د نظام برخه وګرځي که پخوانی نظام د خپل حال پات شي او بیا دغه نه وروسته د اساسي قانون باندې او نورو مسایلو باندې کار وشي او یو ګډ حکومت جوړ شي. نو هغه امکانات ډېر کم ښکاري. پات شو د طالبانو روش نه د ښکاري، هغه څه چې دوی اوس پلان روان کړي دي، دوی خوایي که تام په خبرو کې خود طالبانو خبرې یو څه وي او عمل یې عموما متفاوت وي. په تېرو شلو کالو کې به تاسو لیدلي کافي ډېر هغه مسایل دي چې طالبانو د خبرو کې هغه ډېر مثبت دي خو په عمل کې ډېر منفي ثابت شوي. نو دوی اگر چې وایي چې همشمول حکومت جوړو، شاید د طالبانو ترمنځ کې د تاجکو طالبانو ترمنځ، د ازبکو طالبانو ترمنځ، د هزاره طالبانو، پښتنو طالبانو ترمنځ یو ګډ حکومت رامنځته شي. تر اوسه پورې خو د افغانستان د سیاسيونو سره غیر د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله چې څو ورځې د هغوی د امنیت د تشویش په اړه باندې دوی سره لیدل کېدل چې تاسو امنیت خوندي دی او تاسو څه نه کېږي په سیاسي مسایلو باندې، د افغانستان د نظام په نویت باندې تر اوسه د افغانستان د سیاسيونو سره خبرې نه دي شوي. هغه معلومات چې زه یې لرم، د افغانستان قاطي اکثریت سیاستوال فینن د افغانستان کې د نه خوندیتوب له امله له افغانستانه کډه شوي او افغانستان کې نشته دي، د چا سره تماس نه دی نیول شوی د راتلونکي نظام په نویت باندې. طالبان په خپل سره چې هغه څه روان کړي یو نو اماراتی نظام یا حاکمی دی. زدی خوشبینه نه یم دغه څه چې دوی د دیموکراسي باور ولري او دوی د آزاد انتخابات بلار نه خلکو ته د حق ورکړي چې هغه د خپل ځای مو ته
صحیح. خو بیا هم سره لدی چې په دې اړه ډېر پښتنه شته او دغه پښتنه ته باید چارواکو له خوا ځواب ورکړ شي. راځي چې په دې باندې بحث وکړو چې کله طالبان یو موافقې ته سره ورسیږي چې نظام اعلان کړي، دوی به دغه نظام په څه ډول اعلانوي؟ لویه جرګه به راغواړي، د دینی عالمانو غونډه به جوړوي، په څه ډول به دغه نظام اعلانیږي؟
فکر کوم دوی هماغه یو مذهبي حکومت چې د ملایانو په لاس کې وي، ملا شاهي دوله یو حکومت وي. تاسو ولیدل په ملاح بیت الله چې قندار ته راغی، د شنبه، یک شنبه، دو شنبه په مغونی کې درې ورځې په قندار کې غونډه وشوه، او په هغه غونډه کې د مشورې د افغانستان د نظام د راتلونکي په اړه یوازې له دینی عالمانو سره وشوې. طالباني ذهنیت عموما داسې دی چې عالم هغه سړی ګڼل کیږي چې هغه په شریعت پوهېږي یا په فقه پوهېږي. د عالم تعریف د طالبانو په حکومت کې په طالباني ذهنیت کې متفاوت دی. دوی هغه چا ته عالم نه وایي چې په ساینس پوهېږي یا په سیاست پوهېږي یا په نورو تخنیکي برخو کې دی هم پوهېږي، که څه هم د علم تعریف ډېر لوی دی. جناب اتوار صاحب په دغه بحث کې دی، په سیاست پوهېږي، عالم دی، پوښتنه باید ترې وشي. یو بل څوک تاسې کمیونیکیشن کې پوهېږي، د عالمانو برخه ګرځېږي. خو طالبان علما یواز هغه چاته وایي چې هغه دی یوازې په شریعت او په فقه او د مانځه او داسې مسایلو باندې پوه شي. نو په دغه وخت کې به مشورې هم په دغه باره باندې د علماو سره کوي چې دوی ورته علما وایي. د افغانستان نور ټول عالمان چې هغه د ژوند د مختلفو مسایلو په اړه باندې پوهېږي، هغوی سره بحث نه کېږي، هغوی سره مشوره نه کېږي، او په یو کتازي باندې تر اوسه پورې هغه سیستم برداشت روان دي. او چې دا په لاسونو کې چې ډېر لوی اشتباه ده، او دا دوی لپاره
صوبات او سولی خواته طالبان حکومت او د افغانستان نظام نشولل. تشکر آقای ننګیال. اگه قرار باشه که یک حکومت موقت تشکیل بدن طالبان و زمینه را آماده بسازن مثلا برای یک انتخابات، آیا چنین انتخابات در نظام طالبان متصور است؟
فکر کوم باور ټول لمړی مهمه خبره باور دی چې په انتخاباتو باندې باور ولري طالبان د انتخابات ومني، دا په خپل ډیر لوی پرمختګ دی. دا به ډیر لوی لاسته راوړنه د افغانستان د خلکو لپاره. د بیا نور دا چې انتخابات څومره شفاف کیږي، که په لمړی پړاو کې شفاف انتخابات نه شي، شاید بل حکومت کې شفاف انتخابات شي، شاید بل کې موږ دریم یا دوم انتخاباتو کې یو صحیح دیموکراتیک نظام ته ورسیږو. او بیا په ټولو کې مهمه دا ده چې کله هم طالبان د انتخابات چې موضوع ومني چې دوی په افغانستان کې انتخاباتو باور لري، نړیواله ټولنه په افغانستان کې دې څخه نظارت کوي. ټول هغه خلکونه چې د سیاست برخه وي هغه د دې څخه نظارت کوي. یعنی په انتخاباتو کې درغلي، هغه بدترینه درغلي هم د دیکتاتور نظام څخه ښه ده. د اقل عقیده خو به دا اوسیږي چې دوی په انتخاباتو باندې باور لري، او د افغانستان خلکو ته به دا حق ورکړي چې د انتخاباتو د لارې نه خپل ځای وټاکي.
تشکر آقای ننګیال.
جناب اتمر صاحب، دلته په دې ورستیو څو ورځو کې داسې خبرونه هم خپاره شوې دي چې د حکومت د نه اعلانېدو یو علت دا دی چې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. طالبان په څه اختلاف لري؟ څو ډلې دي؟ او د اختلاف هغه اساس په چی شي باندې ده؟
البته بیا هم زمان خبر مستندی نی دی، لیکن دغه ځینې مسائل دي چې اوریدل کیږي، یا د رسنیو د لارې نه، یا ځینې کسان دي چې دا خبرې شریکوي په مجازي رسنیو کې. او خو یقینا یو شی چې موږ باید هغه په پام کې ولرو، دا دی چې خپل دغه د طالبانو شورا چې په پاکستان کې د کویټي شورا، یو د وزیرستان بلو، د پېښور بلو، همدغه سې په دې کې ډلې وې، نو احتمالا کېدای شي چې دوی په دغه مسایلو باندې خپل منځ کې په خبرو اترو باندې بوخت وي، او خپل منځ کې تر اوسه پورې دوی د حکومت په جوړولو کې یو مشخص توافق ته سره نه دي رسېدلي. نو دا ممکن دی، او همداسې هم ویل کېږي په رسنیو کې چې احتمالا د دوی خپل منځي ځینې سوی تفاهمات چې دي، یا مختلف دریځونه چې دي په مختلف موارد کې د دې سبب شوی چې تر اوسه دوی هغه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. حتی دغه خبره د ډاکټر نعیم د خولې نه تقریبا په یو نامه واورېدل شو کله چې نبی الله مجاهد کابل کې ویلې چې په دې دوه ورځو کې به دا حکومت اعلان شي. هلته ډاکټر نعیم بیا دا خبره کړه چې نه، ځینې دور ډېر داسې مسایل شته دي چې باید موږ منتظر پات شو، اوس لا وختي دی او کله چې هغه مسایل حل شو دا نو حکومت به اعلانېږي. یعنې دا د دوی د خبرو نه هم داسې معلومېږي چې شاید سوی تفاهمات د دوی په منځ کې موجود اوسي، تر څو چې هغه سوی تفاهمات حل شوی دي نو دوی به خپل حکومت
صحیح مننه. ننګیال صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم. ټاکل شوی وه چې حکومت د شنبې په ورځ اعلان شوی، خو طالبان په دې کار کې بریالي نه شول. د اختلافاتو موضوع هم یادیږي او نورې مسلې هم شته، د مشورو خبره هم کیږي. ستاسو په نظر دغه حکومت ولې اعلان نه شو په ټاکلي وخت باندې؟
ښکاره خبره ده د طالبانو په منځ کې اختلافات موجود دي. دا پلان د طالبانو تحریک په درې ډلو زما معلومات دي هغه ویشل شوی دی او ټول د نظر اختلاف لري. له یو طرف نه د افغاني شبکه ده دی چې هغه د ډیری ونډې غوښتن کې ده، بل طرف نه د ملا برادر په مشرۍ ډله ده او بل د ملا یعقوب په مشرۍ باندې ډله ده. درې واړه د طالبانو په حکومت کې مختلف طرز فکر لري، هم په ډیرو مسایلو په اړه، هم خصوصا پاکستان سره په اړیکو کې متفاوته دي. او ځینې په همه شمول حکومت باور لري، ځینې نه لري، ځینې په متعدله نظام باندې باور لري او ځینې بیا هم تغییره پخوانی حالت د ستنېدو غوښتنه کوي. دا غوښتنې دي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپارولي دي او طالبان د دې وړ نه دي چې په دې وضعیت کې حکومت اعلان کړي. بل خبره دا ده چې طالبان د حکومت ځنډیدو اله دا ده چې طالبانو دا نو پیشبینی کړی چې دوی به دومره زر د افغانستان حکومت به سقوط کوي او دوی ته به دومره زر د افغانستان حکومت سپارل کیږي او کابل ته به ننوځي. یعنی دوی ذهنن دغه څه لپاره آمادګي نه لرله چې دوی د افغانستان د حکومت د پیلانولو په سر باندې مستقیم ټول واک د خپل کې او بیا دې کنټرول لاولي هغه لا انډر دي دغه کې یو ګډوډي جوړه سو چې اوس هم روانه ده. دا یو چالش دی. طالبان هم په نظامی اړخ کې چې د افغانستان د نظم برقرارول دي او بلې د سیاسي اړخ دی، په دواړو اړخونو کې یو اقتصادي بوت خو واضح خبره ده دی لوی بحران سره مخامخ دي.
تشکر آقای ننگیال. جناب آقای اطمر، در حالی که نگرانی ها برای تشکیل حکومت همچنان در نزد افغان هایی که در داخل و خارج کشور قرار دارن وجود داره، یکی مسئله نگرانی ها در مورد تغییر طالبان، که آیا طالبان تغییر کردن؟ آقای ننگیال چند لحظه پیشتر و شما هم قبلا تذکر دارین که گرایش های متفاوتی در تحریک طالبان وجود دارند. آنانی که در دوحه بودن شاید میان روتر نسبت به کسایی که در کویته و شبکه حقانی و عضویت دارن هستند، و بالاخره فراموش نکنیم او کسایی که در خط مقدم جبهه بودن و در مدت جنگیدن، اونا شاید بسیار تندتر و سختگیرانه تر باشند نسبت به رهبران این گروه. پس در چنین حالت آیا طالبان می توانند خود بسیار میانه رو و مثلا دموکرات جلوه بدن؟
ای که کدام طرز فکر قوی است این مهم است. من فکر می کنم که امروز خو عملا کسی که در میدان جنگ است فکر از او، تفنگ از او گپ میداره و او شاید هم صلاحیت بیشتر بر خود بده. درست است کسایی که در قطر هستن قسمی که ما شنیدیم هم اونا کسایی هستن که معتدل هستن و تعامل دارن با جهان و تعامل دارن با نمایندگی های دیپلماتیکی که در قطر موجود هستن و هم چنین ما در تایمی یکی دو سال دیدیم که روابطشان هم با امی حیات افغانی که اونجا بودن بسیار صمیمی و دوستانه بوده. ولی ای که آیا حرف آخر که میزنه، این حرف آخر یقینا به نظر به کسی میزنه که توفنگ به دستش هست و عملا در جنگ اشتراک کرده و پیروزی رو بر خود کمایی کرده. اینجا بازم مسئله برمیگرده به ای که خود از اینا به کدام نتیجه میرسن، آیا اینا در بین خود یکی دیگر قناعت داده میتونن یا نمیتونن. اگر اینا در بین خود یکی دیگر قناعت داده میتونن، خب باز یک گپ خوب است که بدون درد سر و بدون جنجال اینا پیش برن. ولی اگر اینا امی مشکلشان اوت میکنه و بسیار زیاد میشه، دیگه بازو مشکل های بعدی را وجود آورده بیتانه، هم در قسمت شناخت از اینا توسط جامعه جهانی و هم در داخل ای مشکل زا خواهد بود. ای که طالبا از 20 سال پیش تغییر کردن یا نکردن، باور ما ایست که تمام جهان، تمام انسان ها با گذشت زمان تغییر میکنه. ای یک فکر فلسفی هست، همه چیز در تغییر.
معنی نه پرسر د پروگرام پای ترسید د 15 دقیقه وخت پاتې ده. مونږ کوخ کوچ پم دغه 15 دقیقو کې د بلې پختنې په اړه د ننګیال صاحب نظر واخلو، بیا به یو دقیقه یا نیمه دقیقه تاسو ته وخت درکو چې جمع بندي وکړو. ننګیال صاحب، که په لنډه توګه دا یادونه وکړي چې د نظام له اعلانېدونه وروسته به کوم هیوادونه د طالبانو له حکومت نه ملاتړ وکړي، ستاسو په نظر او په رسمیت به وپیژني.
زه فکر کوم دنیا طالبان ساری د طالبانو د حکومت نویت ګوري، په کور دننه د طالبانو برخورد د بیان د ازادۍ سره، د ښځو سره، د ښځو د زده کړو په اړه باندې، او دغه د ښځو شمولیت په حکومت کې د دوی ونډه په اړه باندې، دغه څه دي چې دا سارل کېږي او دنیا به هغه ته په کتو باندې د طالبانو په وړاندې خپل موقف اعلانوي. په داسې طریقې سره چې طالبان دی یو دیکتاتورونه دیکتاتور نظام په افغانستان کې حاکم کی، خپل د متحده ایالاتو لپاره به فکر کوم منل پر رسمیت پیژندل مشکل چاروي. همدا اوس تاسو ګورئ د امریکا په سنا کې، د امریکا په کانګرس کې جدي بحثونه روان دي. د نن د لینزی ګراهام یو بیان راغلی چې امریکا حتی افغانستان ته د بیا د ځواکونو آپشن هم له ځانه سره اوپن لري، خلاص لري، یعنی دوی کولای شي د عراق په څیر باندې افغانستان ته بیا امریکایي ځواکونه ولیږي که طالبان خطر پراخ ډول باندې د دنیا امنیت لپاره وخت باندې بدل کړي او یو افراطي حکومت اعلان کړي. تر څنګ یې همدغسې جرمني، ایټالیا و چین د ایران او د روسیې برخورد ته په کتو ټول په تمه دي د طالبانو حکومت ته ګوري چې هغه به څه نوی او حکومت اعلانوي او بیا د هماغه په اساس باندې د دوی
مننه ننګیال صاحب درې دقیقې وخت پات د اتمر صاحب یوه نیمه دقیقه وخت لري چې جنبندي وکړو. ستاسو په نظر افغانستان په کوم لوري درومي؟ د پنجشیر د جګړو په اړه خبرې وکړلې، د نظام د جوړښت په اړه، له دې نه وروسته څه کیږي؟ یوه نیمه دقیقه وخت لري.
زما باور داسې دی چې نړیوال او د سیمې هیوادونه دوی ډیپلوماسي کوي، دغه ټول په دغه قضایه باندې دوی پوهیږي. همدا اوس هم که تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې واورئ، د تاجکستان واورئ، دا ټول ډیپلوماسي دی چې دوی کوي، یا مثلا ایران. لیکن کله چې واقعیت راشي بیا دوی دغه موضوعګان خپل چهیرهیي، بیا دوی واقعیتونو ته ځي. اوس په افغانستان کې جګړه ختم شوې او امریکا بل آپشن نه لري. دا که نن چې ګرام دا خبره کوي کارڅو کې کوي، زه په دې باور نه یم چې امریکا اوس هغه چانس د لاسه ورکړی چې هغوی بیرته سرتیري راوستي، ځکه دا د جګړې دوام دی او دا به یو بله بدبختي افغانانو دپاره وي. د اوس دپاره باید منتظر پات شو او وګورو چې حالات څومره خواته ځي، پس له هغه نه به موږ قضاوت
وکړو. و امکان داره جناب آقای اتمر که بالاخره آی رقمی که امروز آقای لنزی گراهام گفت، رقمی که امریکا دوباره به عراق و یا به سوریه برگشت، آیا به افغانستان دوباره خواهد برگشت؟
ما فکر نکنم، نه امریکا او چانس داره و نه جهان او اجازه را برش میده و نه او مشمولیت شورای امنیت ملل متحد برش میده و نه مردم افغانستان او را میخواه، برای که مردم افغانستان از حضور 20 ساله امریکا در افغانستان سخت خسته و مانده شدن.
وخت مو په پای ته رسیدو ده. ننګیال صاحب، په لنډه توګه دیش سنې تاسو وخت لري که ست خپل نظر په پای کې شریک کړئ، مهرباني.
زه فکر کوم ما پیغام به دغه وي، تر ټولو ډیر مسؤلیت د افغانستان د راتلونکي په اړه د طالبانو سنې رهبرۍ ته، د طالبانو حکومت ته ورلغاړي دی. باید ډیر په دقت سره ډیر په حکمت سره د افغانستان تاریخ په وړاندې دوی مسول پاتې کیږي. داسې یو حکومت رامنځته کی، داسې یو نظام رامنځته کی چې افغانستان د جګړې د بدبختۍ څخه نو خلاص شي، افغانستان د پردیو د مداخلې څخه خلاص شي، افغانستان د ټولو کورو ګرځيږي، نه د دوی لپاره افغانستان بیا تنگ شي او نه د افغانستان
لپاره افغانستان. مننه جناب ننګیال صاحب، جناب اسحاق اتمر صاحب، ستاسو له حضور او ستاسو له توضیحات څخه درنو دوستانو زموږ پروګرام پای ته رسیدي. نیم ساعت وروسته زموږ د ستاسو غک پرونه ده. البته بس تاسو
بله بله فعلا روایت امروز
لرو نیم ساعت وروسته
بله باز دوباره خدمت هستیم. تشکر از هر دو مهمان محترم که در برنامه حضور